اته بجې شوې. احمد شیبریم السلام علیکم. دا ساجی رادیو د دې سات خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلي دي چې سر لنن د افغانستان په نه وشت ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو امکانات شته. د دې ریاست خبر پانه کې چې پرون خبره شو وړاندوینه شوې ده چې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، روزګان، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، کابل، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، تخار، کونړ، نورستان او بدخشان کې به نن واورې او بارانونه وشي. د باران اټکل د 1550 ملیمتر او د واورې له 1350 سانتي متر پورې شوه دی. تیرونی په فراه، هلمند او کندهار کې لورشتون وروسته سیلونو د نږدې 40 کسانو ژوند واخیست. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په یو بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې اروپایي ټولنه او شریکان د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پریښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د اسرائیل حکومت نن اعلان وکړ چې په غزه کې د روژې او فوسه اختر په ورځو کې د اوربند د تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. فوسه یا فطیر د یهودانو اختر دی چې سږکال د اپریل له 12 تر 19 دوام کوي. په دې ترڅ کې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني، د اوربند د دوهم پړاو په اړه پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. د اوربند د تمدید وړاندیز د اسرائیل د سریاسم دفتر په یو بیان کې څو دقیقې وروسته تر دې وکړ چې د اوربند د لومړي پړاو وخت پای ته ورسید. د اوربند وړاندیز د امریکا استازي ویکتور ویتکاف کړی دی. بل لور ته د دوهم ځلي اوربند لپاره خبرې پیل شوې دي. د اسرائیل همداراز د منځګړیو قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونو استازي په قاهره کې راغونډ شوي دي. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي باسم نعیم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې تر اوسه پرمختګ پکې نه دی شوی. ټاکل شوی دی چې نن د اروپا او ناټو تړون مشران په اوکراین کې د سولې، امنیت او پر روسیې د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو وروسته تر دې چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالاتونو سره یې اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلینسکي خبرې پریښودې او ټرمپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم له تړلو شاوخوا یوونی وروسته افغان طالبان په دې تورن کړل چې هڅه کوي د پاکستان په خاوره کې امنیتي پوستې جوړې کړي، خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې تورخم د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول تړل شوی دی. د تورخم پولې د بندېدو له امله په زرګونو خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي. صفی الله سنکسای او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولی چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یو اونۍ وروسته وویل د طالبانو حکومت باید د ستونزو د همغږۍ د کمیټو په شمول د دواړخیزو میکانیزمو له لارې حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په یو اړخیزه توګه د سرحدي پوستو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوی. د تورخم پولې تړل کېدو افغان او پاکستانی سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولی. سلګونه لاری چې سوداګریز توکي لیږدوي او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي، له یوې اونۍ راهیسې د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایسار پاتې دي. خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د تورخم پولې سره یې په سمنټو بار لارې ولاړه د ازادي راډیو ته وویل:
والا مشکرا ډیر زیات وروله، بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو، بس الله دې انتفاق راوړي چې ډیر خلاص په خیر سره وي، چې وزه په خیر سره.
د علي په نوم یو بل ریور هم له ستونزو شکایت کوي چې په سبزیو او میوې ډک موټر یې سار ولاړ دی.
نوم یې علي دی او ګیټ بند دی او ولاړو دواړه طرفه لانجه شوې ده. ولا چې دومره تکلیفونه دي، موږ له ګاډو ټولې خرچې مو خوړې په ولاړه باندې وټلو کې نه ده، او دا ستونزې سهولتونه شته دي او معاملې د حکومتونو دي. ولا چې بارانونه وشو، ترپلونه کوم ګاډو سره کوم ستنه شته دي، ټول پردي مالونه لامده کوي، یخچالونه کې مانټي دي، دا حجاب کی خراب شوی دې نقصانات شو موږ له بسوګم بختنن کې الله دې خیر په مخ اخلاص کینو
ډاکټر خام کې سوداګر هم پر حکومت غک کړي چې دواړو هیوادونو ترمن سوداګری له سیاسي او امنیتی کړکیچونو او ستونزو جلا وساتي د تورخم د سوداګرو د اتحادیه مشر وحید شینواری ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل د تورخم پولی تړل له عمله د دواړو هیوادونو ترمن سوداګری سخت زیانمنه شوې ده
تورخم بندې خلکر شپ ورواوړو په میرامشا کې وسلوالو پر امنیتی ځواکونو بریټ کړی دی بلور ته پرون په لکه مروت کې هم د پاکستان پر امنیتی ځواکونو حمله شوې ده جزئیات د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر پراپور کې
شمالی وزیرستان میر علی دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوز پر کاروان ځانمرګي بریټ کې دوه سرتیری او یو ماشوم مجل شوه ل سرتیری او یو ځای کس ژوبل شوه دی په میرام شاه کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میر علی ځای خلکو وویل چې ځانمرګي بریټ کون کې د بارودو څخه ډګاړې ای دک پول سره د فوز ګاړو سره و جګړه وو چې نتیجه کې دوه فوزیان ووژل او لس یې ژوبل کړل دوی وویل چې د غبریت کې یو عام کس ژوبل شوه او بل ماشوم وژل شوه دی د بریټ زمواري لا چا نه دی منلې بل طرف لکی مروتو کې هم وسلوالو د پولیسو پر پوستا بریټ کړي چې یو پولیس سرتیری یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې د لکی مروت شهاب خیل پولیس تاړنې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبریت کې د پولیسو دوه گاډي هم سوځولې د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلې میرلی کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو د 1300 نه په وار وار جرګې کړې او حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زې د عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځانمال د ژغورنې غوښتنه کړې د میرلی د قبیلې هم 13 میاشت اعلان کړې وو چې د خپل خورې امنیت خپل ټینګوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسلې سره ورشي د غزان مرګې بریدی دکې داسې حال کې وشو چې دوی په فوز همغه کړي وو چې حالته دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپل کمیټه ټاکلې سوې دکې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د بریډ جواز نه وي
تان دې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
یو سو کوی چې باید نو وخت راشي نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی نه روزګار وی نه پیسې وی نه پرمختللې سيزونه تاسو موجود وی چې ته په نو وخت راولي
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي
زه خپل ځان د په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلي ځلې کول څومره اړین کار دی او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړي در منورتون کو د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی لرواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوې رنگ راوړي خو له بعد مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلی واکمنۍ څخه را په دې خو د ټولو ځوانانو په دې ربیا دینجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی پس دا کړو او کاري بندیز دی لنورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومی دي په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي په پیل کې افغان ځوان عاشق لارته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي، نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی سي. یو څوک سي د ذهنن نه ګډ وډ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅکله نوښت نسي راوړلی مینځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدندې یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې نه وخته ده، او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپیونز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼه نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې د کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. کچیر موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بېله لاره ده، یو بېله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دوی کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو دي تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به و یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه ښه شم، او د دې ترڅنګ دغه در ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیره بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرامه چاپېریال لټوي، بیا درس وکړي، مګر تاسو قدم وهلو کې
ځان ته د درس زمينه برابر کړه. غواړی هم داسې څه وایې؟
دقیقا بالکل.
که څوک وایي چې زه نسم کولای نو وخت نسم کولای، دا خبر سمه ده او که دای هڅه نه کوي.
اغلی فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نو وخت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما دا ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نو وخت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژۍ ته کرا شو، امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو طبعا ځوان انرژي ورسره وسی. په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر نوښتونه وکړي ترڅو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارت نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم او د اصل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کوم کارونه ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه ترسره شوي په ښه بڼه باندې او په زمین کې نوښتونه خپل رامنځته کیږي. ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربې او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مارکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نسی کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډیره دوستان شته هغه د یو ډول لټۍ کې راځي، د لټۍ به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي. بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو ولا یا ما سره امکانات نشته، ده په یو لار یا په بل لار یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده؟ څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگاهنه که وایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل او تزان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان وسی، سادات صاحب کوم یاد کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړ جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه وخت سنه تنوع صحیح شي نسته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته باید تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې ستاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وسه ګرم دی او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي او حتما هغه خپل ټاکلې موخې ته یو نه ورځ رسیږي، خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان له دې وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه له فلانکي سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدی وخت نه پایل کې کوم امکانات چې په لاس کې لري کلګمی په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګل کار وکړئ ترسو یو غختله او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
کور مو ودان له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وايي بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمینه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندېږي، هلته کار کوي، یو نوې طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغیر کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغیر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغیرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي، بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول نه کله چې موږ د مکتب نه خلاص شو په پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې ومنده او ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسی. او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپه لاس مې پېژندلی دی، همیشه په نوښتو سره وم، او نوښتونه ښه سړی خپل ځان ته خپله ایجادوي. نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل. مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول. او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هره ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي. نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کوونکی. نو که کله ته نا ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکې، سیاحتو کې، خزایو کې، مناظرو کې وګرځي، طبیعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنگ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چاربانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي، مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغیرات راولي. یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل، مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنګ داغي اصلا کاغه وې سوارزونه لري، هغه رنګ داغي ستړوي. خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو ته مسايده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، د خپل رفتار کې د عقل نه وخت راولي. یو سروي دی چې خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي وي دي، څومره تر نږدې شي وي دي، کولای شي چې دوی په کې یو تغیرات راولي خپل په زندگی کې، یو نه وخت راولي. نو هغه هم کېدلی شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قربانې سوال شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې ځوانانو ته باید تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول د ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده سي، مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. د څه یو کس ته باید تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې اول زینه کې وړل دي، متاسفانه هغې ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه پی زینه، بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسېږي. نو تاسو همیشه یو نوښت زندگی مه کوئ، نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سمت لري، همداسې دولسم پورې، بیا پانتون، بیا ماستری او دکتورا راځي. زندگی هم دغه سر نوښتونه هم دغه سر دي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مه درېږئ، کوم ځای نه مایوسه کېږئ، خو بل بخش شروع کړئ. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون ادامه لري او اس وخت مه مایوسه کېږئ، اخر هدف ته رسېږئ.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه را پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
پزون کې څه تنوع نه وي، پزون کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ځوان انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپل نوښتګر اوسېږي، خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېریږي، تجربه یې ډېریږي، انسان دې ته هڅیږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړم. نو دغه په بل نارمل اتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه هغه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعاً انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي. د ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي، په ژوند کې بدلون حتمي ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپل د ژوند وای په یو حال نه، د ژوند د بدلېدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي. نو طبعاً تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونه نیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونه کړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان دی بدلون په لور کوو غواړي، کوو نه غواړي زی. که موږ وغواړو، کوو نه غواړو، دا عمر په موږ تیریږي. سره قم موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو، ځوان خولي کو، خوشحالي ځان ته را پیدا کو، خوشحالي ول مانزو، سوله ای ځوان څنګه وکو، هغه وخت موږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله، کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي، په کور ناست دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کیده؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د هیولې له ډیزاین نه، له څه نه؟ یوه انجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادي اقال په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې کنجونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډېر سوي، ناجوړیانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کوم په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو چې په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو د تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پېوکړي چې بېرته یې پاکم، چې تاسو بیا استفاده کوئ. نو دغه د کومګه ګورو د خپل یو کوخخ یو اڅوا دی یو خزون د پاره د دې لپاره چې مونږ واځي د دې لپاره چې مونږ هم سواد زده کو ام اقتصادي بوج را نشي د یوې کتابچې څخه به مونږ په بار بار استفاده کول ځینې نجونې هم د اوسم شته چې کارونه یې پیل کړي دي خیاطي یعنی کوي شخصي کارونه یې شروع کړي دي همدغه یو نوښت ده هغه که بیا د یو بل نجلۍ ژوند سره پرتله کوو چې هغه بېخي همداسې ناسته ده نو اسمان ته ګوري په ناجوړۍ باندې هم اخته ده روحي وضعیت یې هم ښه نه ده طبعا تاثیر کوي
د کور تعزین کول نوښت پکې راوستل د مطالعې ترڅنګ د درس ترڅنګ د کار په برخه کې د الوځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پر روان باندې
واقعا څه دا یو مثبت بدلون ده اوس که مونږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي خو نه که د بدلون فکر اولو دا نه ده بدلون چې مونږ بیخي د پوښونه بدل کړو په اقتصاد باندې فشار راسي په مونږ اقتصادي فشار به مي نه مونږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو بل ورځ هغه نه بیرته مهمانخانه جوړه کړو بلې کوټې نه هغه جوړه کړو د خوب کوټه جوړه کړو پردې چینج کړو د دې کوټې پردې وخلو هلته یې واچو هغه پردې راوړو دلته یو عادي ګلدان هلته کېده یو میز هلته کېده دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي دغه عادي عادي شیان باندې مونږ کولای شو څه په ژوند باندې په خپل روحیه باندې مثبت بدلون په خپل روحیه باندې راولو زمونږ په ژوند باندې یو مثبت اغېز لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوستې بل کتاب نه یې راځي یو کاس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله یې کو نو دا شان ټول په ژوند باندې اغیز لري تازه هوا واخلو کوټې ته لمر ورکو دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا سره کوو غوړو له یوې زرې نم سره استفاده کولای شي
بله کورنۍ د کور انجنونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمينه برابر کی څومره مرسته وسره وکړي چې لکه مو شاینو نه تاسو په دې توانې د لسی چې نوښت راولې
نه نه د تاسو د خبرو په تایید سره باید وایم چې وو بالکل په دې کې کورنۍ اغیز لري ورور په خور باندې اغیز لري خور په ورور باندې اغیز لري په کور کې په ژوند کې چې انسان په دې پوهیږي کغه نوې ځوان وي الله تعالی سونه پورته چې زه په دغه کور کې صلاحيت لرم یا په دې کور کې د ما خبر اوریدل کیږي یا د ما کوم کار څه کوم د نور توجه وړ یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو هغه هماغسې لویږي ځان له نظره نه ورځي سهم نه اخلي په کور کې او کله چې مونږ ګورو چې هاته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي او وایي چې دغه پرده بدلوم یا عادي شی د کتابچه مې بدلوم دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم باید چې کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي یو کوچنی اشتباه هم وکړي میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي کله چې سړی پوه شي چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي
درن دوستانو دا و دیدی اونه د تان دی چانگ خبرونه تر بیا پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره
سلامونه د ازادې میلمه خبرونه ته خرغ لاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیواد بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکه جوړه کړې ده د فابریکې ولې جوړه کړې څنګه یې جوړه کړې لدی تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي دا د ته ورته ډیر پښتنې شې چې لمړی به لدی څخه وری چې ازادي رادیو میلمه خبرونه ته زره پیژني چې د کوم ازای دی
سلامونه نیک هلی تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم خونځه مې ننګرهار کې لوسته د محمدی صاحب زده ریلیس څخه فارغ شوم سیمې د کانکور لاره ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوم لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړی دی سیمې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینرینګ کې کړی دی او دویم ماستری مې د ایټالیا هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی دی او تر 2022 کال را پدې خو په اروپאי هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې مو زده کړې کولې، آیا په دې فکر کوئ چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لویه پانګونه تاسو وکړئ؟
کافي په اوله کې سو زلاول خونځي نه راځه چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سو زل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي د کیسې شي. نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخوي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی و خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک را کړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډېر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2006 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بد وختان د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو. نو لاره بند شو او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایتالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نومه سبتي نامونه وکړله او د یو شفاف پروسیس خو وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغله مې ایتالیا هیواد ته خپل پاسپورت کړه او په دې جری نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولې شو چې دا مثلا ډیګری د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولې شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې می دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کوم څه مو چې په ذهن کې وو او کوم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغه نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور به په خپل بخش کې د درې کال کېږي چې کار کوم.
ډېر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته هغه کم څه چې باید دوی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تک پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډېر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغسې یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګورې د تفاوت د هر څه دی، که ته مثلا کاري ساحه وګورې هغه که د بهر لحاظ شي که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او که هغه په د کاری شرایطو په حساب شي، نو شرایط ډېر زیات سخت و، شروع یې اسانه نه وه ولې هوډ قوي وو او هغه څه مو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلایانې مو کړې او په دې جریان کې و مو کولی شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو واخیستې. د ډېرو انټرویو په اخره کې زه وکولی شوم چې ما وکولی شو چې دغه کوم پوزیشن چې وو دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبری را ته راکړه. اوله پروژه هم چې تکمیلوله هغه په ایټالیا، هغه پروژه د ځمکې د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آبشار سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختۍ له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. بیا هغې زمونږ پسې نور پروسس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج و، نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم. په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو او د خالص کاربن یو ډېر ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطحه باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار زه چې د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زموږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي. او دا یې نو د کار ځای او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې په نړیواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده هم د درملو د لپاره او ما مواد تیارول دي، نو دا هم په کامیابۍ سره مو تکمیل کړه. پسې سمدستي یو بل پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه او دا هم تکمیل کړه. دغه پروژې وي او دا هغه ستری بټۍ وي چې یوانه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به
افغانستان کے بلابل برخو کے کارون بختی کری دی پاک اندازہ قادر عزت نو چی پاگ مسئلہ کے ذکر کری بھی تاسو دل تپ اروپا کے پغار کے کار کبئی اخبل پدغ مسئلہ کے چکار کبئی تمدغ ودن لوری دخبل کار کول سنگار زوئی سنگ چاسوڑان دی پدغ خبر کی اشارہ درلودله. اما اس یو هیڅ چې په افغانستان کې وو کنا دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې یا کار چې تاسو غواړئ هغه په ډیر شکل باندې تر سره کولای شي.
ګوري کاری صاحب فرق دی، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، دې ځکه زما د ژوند چې کوم سہولت دی هغه ټول ما ته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ما ته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلتا رقم قدر چی د یو انجینیر دے ہغا ډیر په لویه سطح باندې وی، او دی مونږ تر ډیر قدر راکوي، کاسه هم مونږ دلتا مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجر ته په هغه کچه باندې ډیر هیوادونو کې په خستر کې باندې نه کتل کېږي، ولی چې پروفیشنل کاسو سی نو تاته ډیر قدر درکول کېږي او ډیر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زموږ زړونه چې دي زوروي او زموږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي، نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر ښه حس مو کړی وي، ډېر ښه حس به مو لرلی، ولې اوس هم که خپل هیواد ته نه شو نو د انسانیت
بالے اڑان دے مزید ماورت اشارات درلودل لکا چیلنجونی او ننګونی پدغه لار کې پدغه مسیر کې تاسو راغلی تر دې ځای مزانه ورسو بیا پورو پاک د نفتو فابریکې د نورو بټیو او د نورو کې میوې ټوکو کاروبار مو پیل ک پدغه لار کې ننګونی څه وی
ګوري ننګونی خو ما د مخ کې ویل چې کسانز د کوم یو تمانی کورنۍ څخه ما غنل لرو، نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچني توپ کې مو د تر دهکانې تر پوهنتون پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونو ته ورکوو، نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسول وي، نو چیلنجونه واقع چې ډېر زیات وو، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاری محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق وي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو 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 ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دې ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه ارمان بھی بائی ترلا سے کی، نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه شته او لا دوام لري او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله، که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړئ، آیا ایتالیا غوره وه تاسو چې دغه ایتالیا هیواد ورته غوره کړی که نه؟ نور فرصتونه مول چې د غرب په نورو هیوادونو کې باید پانګونه وکوي، هلته کاروبار فرصت وکوي، څنګه مو ایتالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړله؟
ګوري که تاسو کتلی وي دلته که زمونږ افغانان را شي نو محصلین په عموم کښې به د محصلینو نه به زه شروع کړم. زه د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې را شي اروپایي هیوادونو ته او دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کښې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړې کړې تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته ور وښودې په دې کلونو کښې. او شکر دی اکثره محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه په نیمایي کښې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کښې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغسې چې مخکې ورته ویزې او سکالرشپونه ورکول اوسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کښې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کښې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که ته غواړي که هغه په هر اروپایي هیواد کښې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاته وي، خو د دې مقابل کښې ما مبارزه وکړه.
بله، سعید صاحب، دغه سعیدي صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کښې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وو که نه؟ دلته په دغه برخه کښې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې مو غوښتل په اروپا کښې په دغه برخه کښې چې تاسو اوس د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوئ، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګورئ، تجربه ضرور ده، بې تجربې یو څه نه کېږي، خو تجربې د خطره به ته ریسک اخلي نو خطر باید واخلي. چې خطر وانخلي نو ته هېڅ هم نه شي کولی. دا مسایل و او خطرات باید واخیستل شي چې ته خپله څه چې هدف دې دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږ لوستی وو او په همدې بخش کښې ما زده کړې کړې وې، نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکه کښې د کسانو شمېر په تړاو کراته وئ چې څومره کسان کار کوئ، یو ګروپ اسې، یو ټیم اسې چې په دغه فابریکه کښې کار کوئ؟
ګورې، زه خو اوس مثلا مختلفې په مونږ فابریکې جوړوو، بټۍ جوړوو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکښې کوي. نو اوس مثلا زما په ټوله کښې په اروپایي هیوادونو کښې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کښې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کاله کښې په ټول اروپایي هیوادونو کښې جوړ مو په ایټالیا کښې جوړې کړي او یو مو په بلجیم کښې او یو په پرتګال کښې او یو بله را روانه هم په بلجیم کښې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلوو، ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کښې تر 150 همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کښې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یو ځای ځو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ له خوا نه مونږ ته برابر کیږي هلته د اوسېدو ځای هلته د چې کوم مسایل دي ټول بار هیواد چې کوم هیواد کې مونږ مغ لرو پټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروسیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق
افغانستان پانګونه امکانات برابر وي هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډېر زیات لرو. لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غټ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر اومه مواد مونږ لرو د هغې د خطر د پروسیس چې دا کومې بټۍ په دې باندې نړیواله کچه پانګونې ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستیو کې سیدي د همدې پانګونې په تړاو غواړم چې تاسو نه وپوښتم. په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونه زره افغانان ژوند کوي، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونو کې دې به پانګونه وکړي؟
ګورې په اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطره چې دوی اکثره لوستې ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډېرو شاخه کارونو ته غاړې ښه کوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستې دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړې ده کلونه کلونه خواري کړې ده باید په هماغه خطره دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې څرنګه کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړه کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي نه دا چې شاکه کارونو ته لاس واچوي.
مننه سیدي صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مارکیټ ته حاضر شوي.
تاسو هم ډېره مننه. استاسو د اوریدونکو ډېره زیاته مننه.
مننه.